السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګی اسمبلی 15مه او د سپتمبر 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوست په ځاځي میدان کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماسخوتن شاو خوا ته بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوڅې په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې او دواړو لورو په یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅې او سیټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لیږدول شوي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د وږي 15مه نوی تعلیمي کال پیلېږي. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډېږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزي پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو افغان طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې پکې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1229 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډلې ته 15-1 په وړاندې ماته ورکړه. د سې شنبې په ورځ له کویټ څخه شکست خوړلی و. تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی دی چې د رواني سپتمبر په 14مه نیټه به د ازبکستان په کوربهتوب پیل شي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی یې ورته مخه اټکل کړی و. یونیسف پرون وویل چې 1,970,000 ماشومانو ته یې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین ورکړی دی. یونیسف دا کمپاین وروسته تر دې شروع کړ چې په غزه کې له 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د پولیو یوه مثبته پیښه رامنځته شوه. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR او د ایټالیا سمندرغاړي ځواکونو پرنو ویل داسې اټکل کېږي چې شاوخوا 40 کډوال په مدیترانې کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته تری تم شوي. ایټالیایي ژغورونکو ویلي چې 8 کډوال یې چې د سوریې دي ژغورلي دي. UNHCR د دې ژغورل شوو کډوالو روغتیایي وضعیت نازک ښودلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي یو شمیر طالبان په افغانستان کې د دوی د مرستې رسولو په چارو کې مداخله کوي. عام خلک هم له دې موضوع سر ټکوي.
خلک لیدلی دي نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویې موږ ته چای نه دی رسېدلی.
په ګرمسیرو ولایتونو کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې بیا وایي.
تېر کال د شپږم سنف زده کوونکی وم او سږ کال کوم سنف ته کامیابه کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت څخه خامخا اجازه نه راکول کېږي چې زه نورې لوړې زده کړې هم وکړم. موږ ډېر زیات خواشینی یو.
کابل کې د دوشنبه ورځې له خنړی بریده د درې ورځې وشوي، خو لا هم د مرګ ژوبل شمیرې زده او نقیزې دي. افغانستان کې پر پاسپورت سربیره د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي هم د بهیر له پڅوالي شکایت لري.
دومره ډېر بیروبار وي او جنجال مو ډېر وختي سرتنه ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه تکرار لید. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. 15 بجې او شپږ دقیقې کیدونکو دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی دی. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشخي دفتر یا اوچا وایي چې د جولای په میاشت کې د بشري هڅو په چارو کې درې اویا په سلو کې مداخله د طالبانو له لورې شوې ده، چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې پر لیف ویب پاڼه کې خپور کړ، ده هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی 2 پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوي دي چې کله به حساس معلومات غوښتل، کله به د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسېږي، او کله به هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي و چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده، چې 80% کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاسو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي و چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستاته په تماس کې هم خلک ولیدلې دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویې مشته چای نه دی رسېدلی. موږ دا غواړو چې موږ راغ دی غټو چارواکو پرې ولاړ سي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشخي ادارې په وینا 6 میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت 2 داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان کې ناوړه اغیزې کړې دي. د اوچا پراپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې 10 فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې 10 کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لوري ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
نن پنځشنبه د سمبولي یا وګي په 15 د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو هغه نجونې چې تیر کال شپږم ټولګي فارغه شوې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز له امله نشي کولی ښوونځیو ته دوام ورکړي. دغه نجونو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له ژور خفګان او مایوسۍ سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند اوسیدونکي پلوشه چې په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي تیر کال له شپږم ټولګي فارغه شوه او د اووم ټولګي د پیل په تمه وه. هغه وایي د نوي تعلیمي کال پیل ته سترګې په لاره او د لوړو زده کړو هیله لرل. پلوشا وایي له شپږم ټولګي وروسته دا او د دې دوې نورې خوندې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري چې له امله یې سختې خواشینۍ او مایوس دي.
څرنګه چې زه تېر کال د شپږم سنف زده کوونکی وم او سږ کال اووم سنف ته کامیابه کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت خوا څخه ماته اجازه نه راکول کېږي چې زه نورې لوړې زده کړې هم وکړم. همدا رقم زما نورې خوندې هم دوه درې کاله مخکې په کور باندې ناستې دي، چا در لسم سنف ویلي او چا در اتم سنف ویلي دي. د هغو هم دا ارمان و چې نورې لوړې کړي هم وکړي. په دې سره زما پلار هم ډېر خوشینه دي، زموږ یو ورور نسته، موږ غوښتل چې خپل په درس او نور لوړې زده کړې وکړو، خپل په درس او تدریس باندې ځانونه راپورته کړو. د ټولو هم دا ارمان دي. موږ ته د درس ویلو لپاره اجازه نه راکول کېږي، موږ ډېر زیات خوشینه یو.
د پلوشې مور زهره چې خپل هم یو ښوونکی د وایي غواړي لورې ښوونځي ته ولاړ شي او خپل راتلونکی جوړ کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا پر لوړو زده کړو د بندیزونو له امله د لور هیلې ماتې سوې دي او یو ځای ته د رسېدو لیدلي خوبونه یې نیمګړي پاتې دي.
زه یو مور یم، زما لور د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس نسي کولی مکتب ته ولاړه سي، هیلې یې ټولې ماتې سوې دي، نسي کولی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خپلې زده کړې مخته یوسي. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم، د دولت څخه دغه هیله لرم چې ژر تر ژره دا بندیزونه مات کړي او د دوی پر مخ باندې ټولې ټولګیانې خلاصې شي. دوی کم چې کم خوبونه لیدلي وه چې دوی به کم ځای ته ورسېږي، هغه خوبونه یې ټول نیمګړې پاتې دي. د خدای څخه دغه امید لرم، د دولت څخه هیله لرم چې دوی دغه بندیزونه مات کړي، ټول مکتبونه د دوی پر مخ باندې خلاص کړي.
د افغانستان د ګرمسیر سیمو یو بل زده کوونکی مریم چې په کور کې ناسته ده وایي له دولسم ټولګي وروسته یې غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د یوې ډاکټرۍ د جوړېدو هیله یې لرل، خو اوس پر کور ناسته ده او د ژور خفګان سره مخامخ ده.
او دا درې کاله پر ما باندې هر ورځ د یو کال تیره سوی ده، هر ورځ پر ما باندې داسې تیره سوی ده لکه زه چې په یو زندان کې یم او څلور دیواله یم، پر ما باندې تړلي او دروازه نه لري دا څلور دیواله. ما زړه کې ډېره یو ناامیدي پیدا سوی ده، یو ډېر افسردګي احساس ماته پیدا سوی دی. هغه خوبونه چې ما لیدلي دي هغه ما فعلا هغوی ته یو قبر کړل دي او هغه مې پیشکې شخ کړي دي. ما ډېر خوبونه او خلنه درلودله. همدغسې زما مور و پلار ما له یو وخت پته د خیر سره تحصیل وکړم، زه به ډاکټره سم، د خیر سره خپل هیوادوالو ته به مرسته یو کومک ورسومه. او همدغسې زما مور و پلار ډېره ارزو ډېره توقع درلوده چې یو ورځ ما په سپینو جامو کې د ډاکټرۍ په حالت کې د ډاکټرۍ په جامو کې ما وویني.
نرګس چې د کندهار په یو محلي ښوونځي کې ښوونکې ده، زده کړې د یو هیواد لپاره لویه پانګه بولي او وایي د طالبان لخوا د نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز روان وضعیت اندېښمنه کړي. د نرګس په وینا د نجونو ښوونه یوازې د هغوی شخصي ژوند نه بلکې د ټولنې لپاره هم مهمه ده.
زه د یو لیسه کې د استاد یم چې د سلرم پنځم شپږم صنف کې د ساینسي مضامین تدریس کوم، چې متاسفانه موږ هر کال د دې سو کالونو راهیسې موږ تر شپږم صنف پورې شاګردان لرو، پس له هغه نو شاګردان ته د زده کړې حق نه ورکول کېږي، چې متاسفانه دا یو ډېر بد حالت دی. موږ تاسو پوهیږو چې علم د یو رڼا په څېر دی چې د انسان ژوند روښانه کوي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې واقعتا د رسیدو وروسته لومړی لښپژم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي وتړل او بیا لڅو میاشتو تیرېدو وروسته انجونی په هانتونونو ته لتاګ هم راوګرځولې. طالب مقاماتو د انجونو په لوړو زده کړو بندیز موقتی بللی. د طالبانو پر دې پریکړه نړیوال خبرګونونه هم دوام لري. ملګرو ملتونو، یونیسف او نورو نړیوالو ادارو په څو ځله له طالبانو غوښتي چې دا بندیزونه لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
تاسو خبری مجلې ته غواګی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمینې دوحې فعالیت کوي او د اسلامي همکاریو سازمان د کابل د دارالامان د قلې بختیار په سیمه کې د تیرې دوشنبه ورځې برید غندلې دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارټ د فیری کرنډیکر په خپل اکسپانه کې پرون ناوخته په پښتو او دری ژبو لیکلي چې د کابل شارټ د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبه د ورځې ترهګریز برید د یو ډارن او کرغیړن عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وژل شویو کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا د حملې کې چې هیله منده یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی، د دې برید ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې برید عاملان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاری برید د دوشنبه په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانې مخې ته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاري برید کې لږ تر لږه شپاړس څارنوالان وژل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو ته رسېږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دې برید په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد اوشتوي. د یوناما د خواخوږي تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دې پیښې د غندلو تر څنګ په ایکس پاڼه کې ولیکل چې د پیښو عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښاغلي بینټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې باید د هغو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زمو خاکل آزادی رادیو نه اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله اخونزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د جماعتونو له مولا امامانو یې غوښتي چې د منبر د لارې د هغوی د مشر حکمونه تبلیغ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله اخونزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره په داسې حال کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي چې ډیری دغه فرمانونه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونه بلل شوي. تازه د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جماعتونو له ملا امامانو سره د لیدو پر مهال له هغوی غوښتي چې د دوی د مشر مولا هیبت الله د فرمانونو تبلیغ وکړي. په دې اعلامیه کې طالب چارواکو روحانیون د ټولنې اصلي استازي بللي او ویل شوي چې دا لیدنه د کابل ښار او د څوارلسو ولسوالیو د جماعتانو له ملا امامانو سره ترسره شوې ده. همداراز د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرات ملي ټلویزیون هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو مشر نوي فرمانونه د هرات د والي مولانا اسلام جان لخوا د دغه ولایت د جماعتونو امامانو ته رسول شوي او له هغوی څخه غوښتل شوي چې دغه نوي فرمانونه او سپارښتنې په سمه توګه خلکو ته ورسوي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوګر ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو امامانو او خطیبانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د مشر فرمانونه خلکو ته ورسوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جماعتونو د یو شمېر ملا امامانو نظر هم واخلي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د جماعتونو امامان د نورو مسایلو تر څنګ د طالبانو د مشر د غوښتنو او منلو په اړه خبرې کوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې کله جماعت ته ځو په دې وختونو کې ملایان اکثر د ملا هیبت الله او د هغه احکامو او غوښتنو خبرې کوي. په جماعت کې باید د اسلام او دین خبرې شي، ولې ملایان ټول د امارات خبرې کوي.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جماعتونو ملا امامان ډېری وخت خلک هڅوي چې د حکومت ملاتړ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېرې پرې د دوی تقریر مسایل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دوی سره د ښه سلوک موضوع وي. مثال دا خو یو اسلامي نظام دی، د دوی باید ملاتړ وسي، همکاري وسي، ښه غلاستې وویل سي، نو باید د نظام خلاف خبرې ونه سي، د نظام خلاف باید څوک ونه درېږي. پر دغسې مسایلو باندې په زیاترو مسجدونو کې تر ډېرې پرې دغسې اجنډا وي د حج او اوقاف ریاست لخوا خور کول کېږي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي خیر محمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې امامان د نورو مسایلو تر څنګ د نارینهوو د ګیرې د نه پرې کولو او د ښځو د حجاب په اړه خلکو ته ویناوي کوي.
در هر جمعه تبلیغ میشه،
د جمعې په لمانځه کې تبلیغ کیږي، د اسلامي احکامو په اړه ویل کیږي، نارینه باندې ټینګار کیږي چې ګیره کې خط نه اچوي او وی نه خري، او د ښځو حجاب باید په پام کې ونیول شي. پر دې مسایلو بحث او سپارښتنې کیږي.
د دیني مسایلو په فضل من الله ممتاز وایي د جماعتونو امامان باید خپلواک وي او خپل تعلیم د حج او اوقاف او نهی عن المنکر له وزارتونو څخه ونخلي.
د جمعتونو امامان باید په بشپړ توګه خپلواک وي. دوی باید د حکومت ملک ولسوال او والی حکمونه وانخلي. دوی اړتیا نه لري چې له حج اوقاف او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه تعلیم واخلي. دوی خپل باید امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو قانون تصویب کړ چې په دې قانون کې د نورو بندیزونو تر څنګ د ښځو پر غږ او مخونو هم محدودیت وضع شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا له اندېښنې هم خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د تیرې دوشنبه ځانمرګي برید نه وروسته امریکایي ځواکونو د داعش په اړه باندې اندېښنه ښودلې. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د برېښنایي تذکرو په ویش کې له ځنډ او خنډ نه شکایتونه کوي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو ترڅنګ چې په ډېرې سختۍ اخیستل کېږي، خلک وایي اوس د برېښنایي تذکرو اخیستل هم ورته په لوی سرخوږی بدل شوی. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ساعتونو آن او ورځو شپو انتظار باسي، بیا هم نه توانېږي چې د ډېرې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله خپلې تذکرې یا پېژندپاڼې ترلاسه کړي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو پلازمېنې ته راځي څو پېژندپاڼې واخلي، خو له څو ورځو تمې وروسته هم بیرته خالی لاس کورونو ته ستنېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼې ګوڼې د ختمولو په موخه څو نور مرکزونه هم پرانیستي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ګڼې ګوڼې د کمولو مخه نه ده نیولې. د کابل یو اوسېدونکی وعید چې له ډېر انتظار وروسته هم د برېښنایي تذکرې په اخیستلو نه دی توانېدلی، ازادي راډیو ته وویل
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال مو ډېر وختي ثبتنام ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم. بیا که وخت هم نوبت درکړل شي هلته سرای شمالي ته چې ورشي پخوانۍ زړې تذکرې تبدیلي عکس تبدیلوي، د هغو باندې ډېر وخت نیسي. دغې تر څنګ هغه دلته دومره ډېر بیروبار وي ورباندې چې هیڅ نشي کولی چې په اسانۍ سره ترلاسه کړو.
د پکتیا اوسېدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، د ګڼې ګوڼې د زیاتوالي تر څنګ د برېښنایي تذکرو د بیې له لوړوالي شکایت لري.
د جمهوریت پر وخت یوه تذکره په 100 افغانۍ وه چې نوې به جوړوله، اوس په 200 شپږ سوه افغانۍ پیژند پاڼه قیمته شوې. د پس توضیح خدماتو پیسې په جمهوریت کې 1500 وې، اوس 1200 اخیستل کېږي. یعنی دا ډېر غټ تفاوت دی د پیسو ترمنځ او په داسې یو غریب هیواد کې.
د کابل ولایت اوسېدونکی طارق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او یا دغه د زیږیدو په نېټه یا د ځای په حساب باندې په دې کې معمولي کله تیم راسي، نو دلته فقط په ټول افغانستان کې یو مرکز دی، هغه سرای شمالي. په سرای شمالي کې دومره ګڼه ګوڼه وي سي حتی په یو ورځ په زرهاو نفر وي. هر عرفې ته، هر برانچ ته تقریبا په سوو نفر ولاړ وي. یعنی په ورځ کې، یعنی که د لس مراحل نه یو د پاسپورټ مرحله طی کېږي، مجبوری است لس ورځې تیرې کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد اخوند د سیشن می پورس پر خپل ایکس پاڼه د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش په پروسه کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو او د دې پروسې د تنظیمولو په موخه د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د بیکارۍ، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پېژندپاڼې او پاسپورتونه ترلاسه کړي څو له افغانستانه ووځي، خو په دغه بهیر کې د ګڼو ستونزو له امله د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د برېښنایي تذکرو واویا مرکزونه چې خلکو ته تذکرې ویشي فعال دي. د دې ادارې ویاند دوه ورځې وړاندې له یوه خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 8 میلیونه کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي.
ازادي راډیو اوریدونکو د دې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو مخکې دې چې ستاسو پیغامونه خپاره شي روسای راپور راخلو. په کابل کې د تیرې دوشنبه ورځې له ځانمرګ بریډ وروسته امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې په افغانستان کې داعش ډله لا هم فعاله ده، خو دوی په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي.
په کابل کې لورستی ځانمرګ بریډ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه شته چې د امریکا متحده ایالات به په وړاندې اقدامات وکړي. د پنټاګون ویاند جنرال پت رایډر ویلي چې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه لا هم شتون لري. نوموړي پرون سیشن بنا وخته د سپتمبر په درېیمه د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې امریکا او متحدین به یې د دې ګواښ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. نوموړي د کابل د وروستۍ حملې او د داعش د شتون د کچې اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
لکه څنګه چې مو وویل د سوریې پر وړاندې داعش لا هم ګواښ دی، که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله، نو له دې امله له خپلو متحدینو سره یو ځای کار کوو چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
جنرال رایډر دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش ګواښ ته په اشاره سره وویل چې دغه ډله د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې که په داعش فشار نه وي کولای شي بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبې ورځ په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس په کې د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست ته انتحاري حمله وشوه، او له امله یې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې شپږ تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. خو په ځینو غیر تایید شویو راپورونو کې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس تنه ښودل شوی دی. دغه برید پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ د چهارشنبې د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې د پیښې عاملین باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګلو ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د افغانستان ځانګړي استازي رینا میری هم په خپله ایکس پاڼه دغه برید غندلی او هغه یې ترهګریز برید بللی. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې هم د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید غندلی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو پر وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د داعش شتون رد کړی دی. د امنیتي چارو شنونکي وایي داعش د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې زیات بریدونه کړي او دغه ډله افغانستان او سیمې ته لوی ګواښ دی. له ډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل،
د سیمې د نامنې دپاره په اوسني حالاتو کې داعش ورځ تر بلې تقویه کیږي، اکمالیږي او دغه جنگ به پراخیږي. دا جنگ به تر آسیا میانه به رسول کیږي او دا د همدغه داعش له ادرسه طالبانو ته هم لوی ګواښونه مخامخ کیږي او د افغانستان ولس یو ځل بیا به په وینو لمبیږي او وژل کیږي او د دغو جګړو قربانیان افغانان دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ځپل شوی، خو یو شمېر ګاونډیو هیوادونو وخت په وخت په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې له داعش سره د مبارزې لپاره اساسي اقدامات وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرید مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د تمسا کلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پر واوري چې بهتره د تخوا برکم کې
رحمت الله وبرکاتہ. د آزاد راډیو تور کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم مر ورور په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاج اور واسطه نام ټوانان ورور دا مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پار پنځه په سټان کې څلور په باډی کې تر دغه ورور بالا او زنور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کړی ده یا دوه نیم سل افغانۍ کړی ده د یو ځای ستر بل ځای پورې ورور ده موږ ټوله کښې جوړېدل ستغه زموږ پیغام د طالبانو لوړ پوړو چارواکو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.